سلام شهره مشال ریډیو د شاهین بنریما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کله وې په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو خو اړمبي د سیمهونو نه د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان بورتنن په کراچۍ بندر د پاتې شوي شاوخوا 3000 کنټینرو د برخلیک پاړه جواب ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضحه کړې ده چې د غزې نیول به لویه تېروتنه وي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د فوز د اماړیکو دفتر په بیان کې ویلي دي چې سرتیرو نن د استخباراتي معلوماتو پر اساس د پیښور په بډابیره کې عملیات کړي او د یو قماندان سمیع الله په ګډون یې 4 مشکوک وسلوال وژلي دي. بیان زیاتوي چې د ډریس میر خان په کولاچۍ سیمه کې د وسلوالو سره په یو بل انخطه کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. فوز د نومبر پنځلسمه په یو بل بیان کې ویلي دي چې سرتیرو د نومبر 14 او 15 ترمنځ شپې مهال د استخباراتي معلوماتو پر اساس په مشنخیلو کې هم عملیات کړي. د وسلوالو سره سخته انخطه شوي او په نتیجه کې 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د فوج د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي دي چې د افغانستان سره به د هیواد مسلې حل هواري شي چې کله په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دفاع وکړه او زیاته کړه چې دا ګامې په پاکستان کې د امنیت ښه کولو په هدف پورته کړی دی. د طالبانو حکومت د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې په دغه پالیسۍ نیوکې کړي دي او د کډوالو د ستنېدو د عمل د ځنډولو غوښتنه یې کړې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د سپتمبر له نیمایې د نومبر تر 15 پورې له پاکستانه افغانستان ته له 3 لکه 20 زره ډېر افغان کډوال ستانه شوي دي. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان به ورته نن په کراچۍ بندر د بند پاتې شاوخوا 300 کنټینرو د برخلیک په اړه جواب ورکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکې خونې چیمبر اف کامرس یو مشر خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته کړې ده. الکوزی چې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی پلاوی کې شامل و وایي چې پرونې د کانټینرو د خوشی کېدو په هدف له پاکستانی چارواکو په تیر بیا د بارنو چارو له لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې که پاکستان د دوی بند پاتې کانټینرې خوشی نه کړي نو د پاکستان او افغانستان داخلي تجارت اغیزمنې دي شي.
موږ د کاله 300 میلیونه ډالر په اندازه باندې تاسو ته صادرات لرو. تاسو موږ ته اضافه د 1 بلیون 1 میلیارډ نه زیات واردات لري. دا هم د ستونزو سره مخامخ کیږي او افغانان مجبوریږي چې بل طرف ته په بدیل لار په چابهار او ایران باندې فکر وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې اسلام آباد تیره میاشت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون یا اپټا کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفي یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږ بندیزونه هم ولګول. دا خبرونه تاسو د بشال ریډیو ناوړئ. د پیسو نړیوال صندوق IMF او پاکستان ترمنز د پور ابتدایي تړون شوی دی. IMF پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې تړون لمخې د دوی د اجرایوي بورډ تر منځوره وروسته به پاکستان ته د 200 میلیونه ډالر پور ورکړي. IMF دا هم ویلي دي چې د دوی یو پلاوی د نومبر له 2 تر 15 پورې اسلام آباد ته سفر کړی دی او هلته د هیواد له خوا د اقتصادي اقداماتو جاج اخیستی دی. د پاکستان سرکاري خبري اجانس APP هم ویلي دي چې د IMF پلاوی د پاکستان له نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ سره لیدلي او له حکومتي ډلې سره په تکنیکي کچا مثبتې خبرې شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضح کړی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازینی حل د دوو هیوادونو په جوړېدو کې دی او د غزې نیول به لویه تېروتنه وي. بایدن د کالیفورنیا په سایډ ووډ ښارګوټي کې پرون خبریالانو ته وویل چې د حماس ډلې له ولقې څخه د یرغمالیانو د خوشي کولو لپاره هر هغه څه کوي چې د ده په وس کې دي، خو د ده په خبره د دې مطلب دا نه شو چې امریکا به هلته خپل ځواکونه لیږي. امریکا او اروپایي اتحادیې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، که روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر د تیرا خلک وایي چې امنیتي ادارو ورته یو ځل بیا د خپلو کلیو د خوشي کولو ویلي دي.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې تنه دی خلی، بس اپنی مدد اپ کې ته تر روان دي، څوک د خپلوانو کرار روان دي، څوک څنګه خو مشکلات ډیر زیات دي. وته
حکومت د نن څخه د پیټرول د یو لیټر باید 2 روپۍ او د ډیزل نرخ 6 روپۍ د کمولو اعلان کړی دی. خلک سوای
په 2 روپۍ لیټر باندې خوښ نه کیږي، 50 روپۍ لیټر ارزان کی نه وړه ارزان شو، نه چینی ارزان شو، نه غوړی ارزان شو، مونږ ته دی وړه ارزان کی، مونږ ته دی چینی ارزان کی، مونږ ته دی خوراک شو ارزان کی.
او په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د برداشت یا زغم ورځ نمانځل کیږي، د حقونو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا کې مذهبي اقلیتونه د زور ذاتی سره مخ دي.
دا یو نظریاتی انویسمنٹ پا دے ٹولنا کی شوے دے چی دا انسانی صفات بدرنگ او گرزولی شی.
جسی میں انہوں نے نهم پیوش میر موضوعات و راپورن و تبصری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو. روزم ګړومبه موضوع ته د خیبر ضلع د تیرا ځینې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ادارو ورته ویلي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو ضد د عملیاتو پیلولو اراده لري، نو ځکه دې دوی خپل کلی خوشي کی. د پاکستان پوز په رسمي توګه د کم ډول عملیاتو تصدیق نه دی کړی. البته یو امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ادارې د عملیاتو تیاری نیسي. تر دې وړاندې هم پوز په تیرا کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي وو چې په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
ځای اوسیدونکو تصدیق کړی چې ځینې کلیو کې خلکو ته ویل شوي چې په دوه ونیو کې دننه دې خپل کلی خالی کړي. پوست که هر څو د عملیاتو پیلولو رسمي اعلان لا تر اوسه نه دی کړی، خو یو شمېر کلیو نه د کډو وتل پیل شوي چې په دې کې تیرا، سنډاپال، درې نغری، جوړوبای او داسې یو شمېر نور ځایونه شامل دي. د باډي او تیرا د ملک دین خیل قومي کونسل مشر هاشم خان پریدی مشال ریډیو ته وایي چې دا پوځي عملیات په مخصوصو ځایونو کې کیږي، خو چې کوم خلک ترې بې ځایه شول تر اوسه کومه سرکاري مرسته ورسره نه ده شوې.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې تنه دی خلی ونه ورکړی دی، بس اپنی مدد اپ کې ته تر روان دي، څوک د خپلوانو کرار روان دي، څوک څنګه خو مشکلات ډیر زیات دي. وته دا کم آپریشن چې دی دا خو په داسې ټیم کې کوي چې یو خو جمع دی، بل ولته چې کم فصل خلکو کرلی دی تیار دی، لکه پوخت کنه مغه غټله چې کوم مو خلکو روبور پې کوي هغه لا تیار دی، نو تاون خو یې ار طرفه تاون دی، بوله کدا خو هغه اچانک اپریشن دی.
تیرا دره له پیښوره په خوښه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار کورمی او اورگزو سره پولې لګېدلی. د باډي یو سیاسي فعال خانولی پردای وای چې تیرا کې با ولسی وګړي یو وار بیا ورته خپل کلی خالی کړي، خو په کار ده داسې باور راکړل شي چې بیا پوس په دې سیمه کې د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي.
چې لوکا خو لیکاو کم از کم دا ګارانټي خو په کور ده چې بیا دا خبره نه وي چې دلته په لوکا کې طرحه ګرځي یا څه دي. نو دا خلک په دا تشویش کې هم دي، بلکې یقیني خبره نشي کولای چې دا آپریشن به اخیری آپریشن وي یا دغه آپریشن یا دغه عملیاتو په نتیجه کې به ولته څوک دا وي چې دلته لوکا سفر شوی دی.
بل پلو بیا د تیرا قومي جرګې یو مشر خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی ته امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې بې ځای شویو کسانو پوره مرسته به وشي. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا کې د لټون د عملیاتو په وخت د وسلوالو لخوا په برید کې د پاکستان د پوز یو لیفټیننټ کرنل او درې نور عسکر وژل شوي وو. تیرا دره د خیبر ضلع د باډې سب ډیویژن برخه ده، خو په دې وروستو کې د ځان لا سب ډیویژن حیثیت هم ورکړل شوی. په تیرا کې په تیرو وختونو کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان، داعش وسلوالې ډلې خراسان څانګې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او داسې یو شمېر نورو وړو او لویو ډلو مرکزونه وو او یو بل سره تر اوږدې مودې پورې جګړې کړي. د پاکستان پوز په 2018 کې ادعا وکړه چې هلته په تیرا دره کې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې. خو د تیرا درې ولسي وګړي وایي چې په دې تیرو دوه کالونو کې هلته یو وار بیا د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي او په لرې پرتو غرونو کې یې وسلوال هم لیدل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د پاکستان پوځ ادا کړی ده چې په ټانک کې د عملیاتو پر مهال وو وسلوال وجري دي. د عملیات پرون شوي دي، البته خپلواک سرچینو د دې داو تصدیق نه دی کړی. تر دې وړاندې هم پوځ په ځینو سیمو کې عملیات کړي وو. دا تر هغې وروسته ده چې په ټانک او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ځایي ولس د امنیت لپاره په وار وار احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. تفصیل له سیمې څخه اشتیاق مسید راکړي.
بیان کښې ویلي شوي دي وژل شوي وسلاول په ټانک پولیسو هدفي بریدونو کښې کاکړ وي او د عملیات په وخت پوځي سرتېرو د وژل شوي وسلاولو نه په ګڼ شمېر کښې وسله هم په خپله قبضه کښې واخیستې ده. د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي د پنځم په تېره ورځ په ډېره اسماعیل خان پرېس کلب کښې د سیمې امنیتي حالاتو په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
د نومان صورتحال خو خصوصا زمون په پرامنس کې او په بلوچستان کې ښه نه دی او بیا په زمونږ په صوبه کې په ډی خان ټانک لکی مروت دی هم ښه نه دی، چونکه امنیت راوستل دا د ریاست او د صوبایي حکومت ذمہ داری ده او په هغې باندې هغه لګیا دی کار کوي. مونږ دا خواهش دی چې یاره دا داسې په یو ښه روبلۍ طریقې سره دا شی پای تکمیل ته ورسی چې کم یو بل سره نفرتونه لري دا نفرتونه ختم شي. لګیا دی حکومت په دې کوشش کوي چې کم خلک بالکل د ریاست خلاف دي چې هغو دو زر تر زره گرفتار شي.
د نومبر په یولسمې په ټانک ضلع سیمې کړي شانور کښې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کښې د پولیسو درې سرتېري وژلي او پنځه نور ژوبل کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. او په ټانک مچنخیل سیمه کښې د وژل شوي وسلاولې په باره کښې یا تحریک طالبان څه هم ویلي نه دي، خو د ډېره اسماعیل خان ټانک ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو سره په خبرو کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امنیتي حالات ښه کول د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوارلس ساعته خپرونې کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لمون سره اوسئ.
مشال ریدوږي اوردونکو حکومت د پېټرول په نرخ کې د نن څخه 2 روپۍ او د ډیزل په نرخ کې 3.5 روپۍ د لیټر په سر د کمی اعلان کړی دی. خو د سواد منګوري خار په بلابلو سیمو کې کاروباریان او عام خلک وایي چې د موجوده نرخ کمیدو سره په ګرانۍ کې څه قسمه کمی نه دی راغلی او نه راتلی شي. نو حکومت دې ورته د بنیادی ضرورتونو سیزونه ارزان کړي. په دغه اړه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان د ځینو خلکو سره خبرې کړې.
زمانم جی عمر ډېر دی په منګور کې د ریړې کار کومه دي چې موږ 2 روپۍ لیټر ارزان کړو په 2 روپۍ لیټر باندې بس وشي. مثال په تور لکه چې 2 روپۍ لیټر شي نو په 2 روپۍ لیټر باندې خو هیڅ نه کېږي. کدی 50 روپۍ لیټر ارزان کی نه وړه ارزان شو نه چینی ارزان شو نه غوړی ارزان شو. موږ ته د غوړی ارزان کی موږ ته د وړه ارزان کی موږ ته د چینی ارزان کی موږ ته د خوراک شو نه ارزان کی هغه 30 روپۍ لیټر ته ارزان کړو په هغه کې خوړه ارزان نه شو.
زما نوم دی ظفر جی بزنس مین یم انډیګراف کار مې دی. خبر ده 2 روپۍ لیټر ارزان شو خو دغې نه یو غریب سړي لپاره څه فائده واسه دغه ورته ورسېدو. مطلب دا دی ته ور عالمی منډې باندې سون ارزان شي فی بیرل سون ارزان شوی دی په هغې ول راشه یاره چې سونه پاکستان کې پکار ده چې یاره دا پیټرول ارزان شي کم از کم 40-50 روپۍ لیټر ارزان شي. دغې نه به دا شي چې یاره کم از کم یو ټیکسي یا یو ٹرانسپورٹ غٹ گاڑی دی باقی سڑے لاہور تے جی پیخور تے جی کم از کم 1500 روپے بے کرائے کمشی.
زمانو مام جدا لے سیدو سیدن کی اما دا ٹیکسی ڈرائیور اما پیٹرول گرانی کی 100 روپے ارزانی کی 2 روپے نو چے 2 روپے ارزان شینو پاگے پانی من کس د 2 روپو د 100 روپو گرانی دو د لاو د 2 روپے ارزانی دا سدی نو جان صاحب چی پسل لیٹر وا چے بیگ ٹولی 100 روپے نہ راوزی د دې د وجدا چینی دا وړه د هر څه ګرانچی دی د وجدا کرایانو په کې د دې د پرخ ناراضي حکومت ته دمو د اخواست چې ګرانی کی 100 روپۍ چارزانی کی 80 روپۍ چې ارزانه نو خبي.
زمانم نومان دی جی زه دی نوی روډ یم او ما په خپل دی شیمپانو کاروبار دی او نو دا پټرول 2 روپۍ ارزان کړو په 2 روپۍ به دا 400 وشي لکه دا خبره شي نن سبا خو په 2 روپۍ سکی یو نو که یو 5.5 لیټر هوا چې 2 روپۍ دا 16 روپۍ شو نو بلس روپے خلاص سبا ڈوڑے ہم دیکھی گی.
محمد رحمان میں جملے اور جیل سر شاد میں کور دے جی او دا من سر وہ تو کا نہ گاڑی چلو خدا ڈیزل گرانے مر گئی شل 1.5 روپے کھی جائی او بیا چرا کوزے جو 2-3 روپے را کوزے او بدی کے خلا کا نہ سبا بچی 2-3 روپے را کوزی کی مدائیں 50-60 روپے جوڑے گی 50-60 روپے ہونے سبا معصوم سکول تم نہ چھوڑے.
دا منگور خار سیدن کیو چ زمنگ دا ہمکار نیاز احمد خان سرے خبر کو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې حل هواری دي شي چې په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. د بی اسناد کډوالو د ملنا د وستلو دفاع هم وکړه او د عملی د پاکستان امنیت او د اقتصاد ښه کولو لپاره ضروری وګاڼه. وزیر اعظم په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم کړی دی خو ډیر کارپوهان د په کابل کې د جایز حکومت خبرې حیران کړي دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکړي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملک نه د بی اسناد افغان کډوالو وستلو دفاع کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسلې به حل حل شي چې په کابل کې یو جایز حکومت جوړ شي. په 15 نومبر په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا په مهال د پاکستان کې دننه د امنیتي ستونزو او د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم وکړو. پاکستان د داخلي غیر ریاست فعالیت کوونکو لخوا د ننګونو سره مخ دی. موږ په دې پوهیږو او تیاری کوو چې ستونزو ته مناسب جواب ووایو. موږ په خاصه توګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مذهبي او نسلي تشدد او په عموم کې په ټول پاکستان کې دغه ستونزو ته حل لټوو. په دې کې موږ د نورې نړۍ عملي مرستې ته ضرورت نه لرو. پاکستان دا صلاحیت لري چې په خپل سر دا ستونزه حل کړي. وزیر اعظم کاکر د اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ لخوا را جوړ شوی مارګل ډایلاګ نومې غونډې ته وینا کوله. ډېر تزیه نگران د وزیر اعظم په کابل کې د جایز یا مشروع حکومت خبرې حیران کړې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم د پاکستان لخوا دغسې څرګندونې کېدې او د پاکستان د حکمرانانو له خبرو داسې اټکل کېده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس پر دواړو ملکونو اړیکې تر بل هر وخت ښې شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاستیاتو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل،
زموږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي، مرګرې کولې ګران کار دی، نو بس دشمن یو ګڼا. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونته خبره ده. تر اوسه پورې خدا هیروز اوس یک دم دا ناجایزه شول، مطلب دا شولو
که څه هم دوه کله په افغانستان کې د جمهوري نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واک ته په رسېدو په پاکستان کې د حکمرانانو لخوا د خوشحالۍ اظهار شوی و، خو په تېرو دوو کلونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم لخوا په کابل کې د جایز حکومت د خبرې په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کمبر سره اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحالۍ کړې وې او مونږ هلته کې لاړو، مونږ هلته کې چیان هم څکلې وې. او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو، زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې کوم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
پاکستان تور لگوی چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په پاکستان کې حمله کوي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان سره د اړیکو خرابېدونه پس د پاکستان نگران حکومت د بې اسناد افغان کډوالو ویستل پیل کړی دي او په تیرو دوو میاشتو کې تر 200,000 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دی 15,215 شپېته، 2,110، 10,380 او 10,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لرو دغه غوږی اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر تورک وای چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل سره اخراج او لغوي سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. نوموړي دفتر پرون په خبر پاڼه کې د افغان کډوالو زپل توقیف د غید بلکیتونو رانول او لغوي د او د غید ملکیتونو ورانولو ته اشاره کړې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له هغه هیواد څخه باندې 1,00,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي دي، خو د پاکستان حکومت دغسې تورونو ته په ځواب کې ویلي دي چې اسناد لرونکي کډوال د اوسېدو حق لري او دوی نه زوروي. په دغه اړه تفصیل اسدالله لودین پر راپور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر مشر ولکر ترک وایي داسې شکایتونه تر لاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی ترک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوي او د دې ښکارندویي کوي چې په رسمیت پیژندل شوي کډوال دي. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوي او هغوی دغه راز ادعا کړې چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپې وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلدوزر په وسیله یې د کور ورانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبوره یې اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغو شیان خو د لیپاته سو لیلام سو پاته سو. دغه کم کډوال چې دي د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دي خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه بیه د لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شیان ګردلی پاته سول. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې یوې افغان کډوالې سنم کبیري هم تېره شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 18مې نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورنډ کرښه 3 نوې لارې هم پرانستلې.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاندې هیلی زمونږ ونیزه خبرونه دا اوریدونکو په دې کې مونږه د خزو د حقونو په حواله باندې خبرې کوو. د پښتنو په ټولنه کې خزې د کوم ستونزو سره مخ دي د کوم چیلنجونو سره مخ دي او پای کې غټه مسله چې دا غلط تعلیم مسله ده. په ډیرو سیمو کې سکولونه د دومره لري دي چې هلته د جنکو رسایي نه کیږي او د هغې په نتیجه کې هغې د زده کړو نه بې برخې کېږي. د دې سره سره د دې ټولو چیلنجونو باوجود د پښتنو ښځې دومره تکړه هم دي چې هغې د تعلیم د صحت په میدان کې او په نورو ډېر میدانونو کې کارنامې ترسره کړې دي. نو وخت په وخت باندې مونږ دغه شانتې قدرمندې پښتنې هم را غواړو او د هغې سره خبرې کوو د هغې په کار باندې او د هغې په زیار باندې. د دې سره به تاسو ته دا یادونه هم وکړم چې تاسو زمونږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدئ شئ. زمونږ په پاکستان په بیلابیلو برخو کې خبریالان دي هغې مونږ ته وخت په وخت په تازه موضوعاتو باندې په خوندورو غونډو باندې مشاعرو باندې جلسو باندې ویډیوګانې هم را لیږي چې کومې د پښتنو ولسی مسلې دي ټولنیزې مسلې دي په هغه اړه باندې ځانګړي راپورونه او تبصرې هم را لیږي تصویرونه هم را لیږي او هغه مونږ په مشال ریډیو .com باندې تاسو د پاره خبرو او تاسو دام کولی شئ چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې سنی وکیل لري یا سم مشوره لري زمونږ د پاره چې را مونږ د خپل خبرونه نور سمره خکول شو نو تاسو مونږ ته په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې رابطه کولی شئ. دې سره سره د مشال ریډیو د انسټاګرام او فیسبوک باندې هم تاسو د وړاندې دي تاسو په دغه پانو باندې زمونږ د خوا د تازه خبرونو معلومات لیدی شي تازه راپورونه لوستی شي او مونږ ته مشورې هم راکول شي. د روانې خبرونې نیمه تر رسیدلې و نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1100 مشکوکو وسلوالو د وجنې ادا کړې ده. د پوز په بیان کې راغلي دي چې د اسمیر خان په کلاچی سیمه کې له وسلوالو سره په یو بل انخطه کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. خپلواک سرچینو او وسلوالو ډلو د فوز د ادعاو په اړه سندې ویلي. وزیر اعظم نور الحق کاکړ ویلي دي چې له افغانستان سره به د هیواد مسلې حل هواري شي چې کله په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې دي. هغه زیاته کړې ده چې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو پالیسي ځکه خپله کړه چې دا په پاکستان کې د امنیت لپاره مهمه وه. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان به ورته نن په کراچۍ بندر د بند پاتې شو شاوخوا 300 کنټینرو د برخلیک په اړه ځواب ورکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونې چیمبر اف کامرس یو مشر خانجان الکوزی مشال ریډیو ته کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پور ابتدایي تړون شوی دی. ایم ایف پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تړون له مخې د دوی د اجرایوي بورډ تر منظورۍ وروسته به پاکستان ته د 200 میلیونه ډالره پور ورکوي. د خیبر تیرا خلک وایي چې امنیتي ادارو ورته یو ځل بیا د خپلو کلو خوشی کولو ویلي دي. په داسې حال کې ده چې په تیرا کې د امنیت وضع په خرابېدو ده او په امنیتي سرتیرو باندې بریدونه ډېر شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضح کړې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازینی حل د دوو هیوادونو په جوړېدو کې دی او د غزې نیول به لویا تېروتنه ده. اردن کو اس رازو یوشمیر نور راپورونو تا د کال 2003 راهیسی تر دې دمه د پاکستان کرکټ لوبډلې په غټو سیالو کې درې کپتانان خپل ذمہوارو څخه لری کړل شوی، دوه استفاګانې ورکړي او یو کپتان ریټایرمنټ اخیستی دی. اوس هم په هندوستان کې روان نړیوال کرکټ کپ کې پاکستان د میچونو بایللو وروسته بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړې ده. چې ولې د نړیوال کپ په شان غټو ټورنمنټونو وروسته پاکستان کې دا ډول کپتانان لری کولی شي، د کرکټ پوهان او مینوال په دغه اړه سوایي د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا پاکستان کرکټ بورډ مشر زکا اشرف سره د ملاقات وروسته د ملي لوبډلې کپتان بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړې. د کال 2003 راسي پاکستان کې داش پغم کپتان شو چې د ورلد کپ نه راوتلو وروسته د خپلې ذمہواري نه یا خپل او یا د پاکستان کرکټ بورډ په وینا لری کړې شوې دي. دا چې د دې څه وجوهات کې دي شي د پاکستان کرکټ بورډ سره تړلې پخوانی کوچ او موجوده وخت کې د کرکټ لوبو امپایرینګ کونکي ډاکټر سہیل خان وایي چې ټو سیالو کې باید کپتان خپل ځان په ذهني او نفسیاتي توګه مضبوط وساتي، کم چې د پاکستان لوبډلو کې کمی ښکاری.
چونکه ورلد کپ یو ډېر غټ ایونت دی، په عربو خلک په دنیا کې دا ګوري، نو دا ستا د سکلز ستا د نفسیاتو یو ټیسټ کیس وي. خلک هغه جج کوي چې بای ستا کې څونه ټیمپرمنټ دی د کپتانې. ظاهر خبر دا چې زمونږ په لومبنو سلورو پنځو میچونو کې یو دا تجربه شو چې زمونږ کپتان چې دی نو هغه اټیکنګ کپتان نو هغه په وخت باندې تبدیلی نه راوستې دی چې هغه د میچ د ګټې لپاره تلې، نو له دې کبله هغه یو کمزوري کپتان ثابت شو. نو دا خو ضروری خبره ده چې په دونه غټ ایونت کې تخپل نرز نشي قابو کولی، نو تب بیا خامخا د کپتانۍ نه لرې کیږي.
د برادر سید بلال رشید چې د باچا خان پوهنتون د کرکټ لوبډلې کپتان هم دی او د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسټرډ لوبډلې عبدالی ګندیکار سره هم لوبه کوي، وایي د ټیم انتخاب غورا پکار دی نہ چٹھول زیمواری یواز پا کپتان ور چول شی
پدی کہ خود کپتان اس قسم مسغلتی نشتا زکا لکہ نور ٹیمان چکم دین او دا اغو کمبینیشن چکم دے اڑیر زیات خی مین سس پ کرکٹ کی کمبینیشن دے کنا بس کم دے انڈیا ٹیم تو گورو اگے کی چے روہت شرما گیم ونی کی وراٹ کوہلی کی چے وراٹ کوہلی ونی کی سوریا کمار یادو کی چے اگے ونی کی ایشان کشن کی خامخا دا اغو دو درے پلیرن پ ہر میچ کی سینچری کی نو دا شان دا پاکستان سره چې دی یو بابر اعظم دی یو فخر زمان دی نو چې زمون سره دوه درې پلیران داسې وي نو زمون دا نور کم پلیران چې دی دوه باور سره ګیم کوي
دا کرکټ لوبي مینوال سره نظر لري نو کفایت الله چې په سرکاري سکول کې استاد هم دی او د خپل سکول د لوبو څنګه مشر هم وای یوازې کپتان نه ټول لوبډله او د دوی انتظامیه د ګټ او بیلت دوه ذمہ وار وي
ټیم یوازې دا نه چې په دغه یو لس کې اړیانو مشتمل دی بلکې د دې ټیم منیجمنت هم پورا کرداري د سلیکشن کمیټه کرداري نو په پاکستانی ټیم کې ومونږه مثال کا واخلو نو اکثر دا ټیمونه منتخب شي چې هغه متوازن ني په هغه کې د لونډرز چې کمره شو دا هغه کم نو هغه شان ټیم سلیکټ نکلی شي زم د کیپټن باز نیم فیصله ایم داسي چې هغه د یو خراب کارکردګي وجه جوړې دي شي چې صحیح بورډ فیصله ونه کی ټریډ پلیسمنت صحیح طریقې سره سیټ نه کی نو دا مختلف وجوهات دي
دا د مننا چې په هندستان کې روان کرکټ نړیوال کپ کې په 12 نومبر د انګلند لوبډلې پاکستان ته په 93 رنجونو ماته ورکړه چې ورسره پاکستانی لوبډلې د کرکټ نړیوال کپ نه رابهر شوه د نوړاندې هم 2003 نړیوال کپ ورسته د هغه وخت کپتان وقار یونس په کال 2001 کې کپتان انزمام الحق په کال 2011 کې کپتان شاهد افریدی 2015 کې کپتان مصباح الحق 2019 کې سرفراز احمد او روان کال 2023 کې بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړې شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
مشال ریډیو دغه ورځې کوم د کرکټ په موضوع کې پاتې کیږو په هندستان کې د کرکټ نړیوالې سیالۍ روانې دي او ځینې ټیمونه سیمی فائنل ته وتی دي په دغه اړه باندې تفصیلات په دې راپور کې اورو
د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې هندستان د 20 منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته ورسېدل دغه سیالي د نومبر په 15 نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هندستان د ممبئی ښار په وانکیډ لوبغالي کې پیل شوې وه چې د هند په بری سره پای ته ورسېده دویمه نیمه پیلوبه د نومبر په 14 نیټه د پنجشنبې په ورځ د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ د کلکتې په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شي په نننۍ سیالۍ کې هندستان پچه ګټلې وه تو په هنه وکړه چې په ټاکلو 500 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 399 منډې وکړې د دې لوبډلې په توپهنکو کې ویرات کوهلی 111 شریسه آیر 115 شوبن ګیل 80 نه سوځېدلې منډې کړې وې دا په ورځنیو سیالیو کې د ویرات کوهلی 500 سلیزه وه هغه وتوانل چې د سچن تندولکر د 940 سلیزو ریکارډ مات کړي د نیوزیلند لپاره په توپا چوره کې ټیم ساوتی درې لوبغاړي سوځول خو په 10 اورونو کې سل منډې ورکړې د نیوزیلند په توپهنکو کې ډېرې میچل 144 او لوډل مشر کین ویلیامسن 98 منډې وکړه خو هندستان ته بیا محمد شامی تاریخي توپا چونه وکړه نوموړي په 9.15 اورونو کې 55 منډې ورکړې و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله د غراز محمد شمی په روان نړیوال جام کې تر ټولو مخکخ توپا چونکی هم دی چې درویش لوبغاړي وسوځولې دي د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه بیا ډېرې میچل وګټله دا تر 2021 کال وروسته لومړی ځل دی چې هندستان د ورځنیو سیالیو په لوبې ته لار پیدا کوي هند به د نومبر په 19 نیټه د احمد آباد په نریندر مودي لوبغالي کې د دویمې نیمه پیلوبې له ګټونکو لوبډلې سره پیلوبه ترسره کوي
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري.
طریقہ ډیر آسان ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او دا ولیکئ په ګوګل پلے او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نن په ټول نړۍ کې د برداشت ازغم ورځ منځل کیږي. د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د دې ورځې د منځلو مرام د بلابلو مذهبونو کلتورونو او ټولنو ترمنځ احترام امن او برداشت ته وده ورکول دي. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په پاکستان او ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې مذهبي اقلیتونه ښځې ماشومان او نرښځیان د زور زیاتي او تشدد سره مخ دي. د کال 2023 لپاره د امریکا د حکومت د مذهبي ازادیو پر راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ وضع نور هم خرابېدو لور ته روانه ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې و.
دا د کال 1995 د نومبر 14 نیټه وه چې د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس کلتور ادارې د زغم په اړه د اصولو اعلامیه خپره کړه او فیصله وشوه چې هر کال بعد د زغم او برداشت نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور د ایډوردز کالج استاد او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وویل چې کچري مونږ معلومول غواړو چې یو ټولنه څومره مهذبه ده نو مونږ به ګورو چې د دغه ټولنې په وګړو او ادارو کې زغم څومره دی. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه کم ځایونه د زغم او برداشت مرکزونه وو هغه اوس د ډلهیز تشدد او عدم برداشت مرکزونه ګرځېدلي دي.
هغه ځایونه چې کوم د زغم د برداشت د قبولیت ممبرونه په کارو عمده هغه ځایونو نه تشدد پیلاویږي. دلته په خیبر پختونخوا کې چې کوم یونیورسټیانې دي کوم عبادتګاهونه دي نو د دې ځایونو نه د فرقواریت خبرې د دې ځایونو نه د تشدد اوازونه هغه مونږ زیات اورو بجای د دې چې د دې ځینه مونږ د یو قبولیت یو आवाज وورو. د تیرو لسو کلونو نه خصوصا خیبر پختونخوا کې د تعلیمی ادارو صورتحال کې یو بحران واقع دی.
زمونږ په ټولنه کې د عدم برداشت نفسیاتي اغیز څه دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د روحي رنځونو ډاکټره انیلا خان وایي چې دا مهال ښځې او ماشومان د ډېر زور زیاتی سره مخ دي او خلک د یو بل په خبرو ځان پوهولو او برداشت کولو ته آماده نه دي. نوموړي زیاتوي چې د عدم برداشت راکمولو لپاره په ټولنه کې د تعلیم او بیدارۍ ډېرولو سره سره په انتظامی او قانوني نظام کې اصلاحات هم پکار دي.
ہیومن بینگ بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی کہ اول ویسے آ ڈفرنٹ ویز ایئر بلیو ویز ڈفرنٹ دی انجسٹس ڈیز یاد تھا اور کت پرابلم دے پورا سے تو ڈیز جو ٹائم در لگے جی سر شفا سفارش تھا ایک بغیر تو چارن شکے دائی خاص ڈیز جو پاور اورینٹیڈ دی مان چې چاله پیسې د چاله پاور د چاله پالیټکس تا هغه به دې داسې پرسیف کوي چې دا د وچ څه وی کړه دا به رغ وی او اکنامیکل ډیپندنس د واجې نه یو دا فیکٹری ډیر زیاته چې کیم چې وومن دي کنه هغه فائنانس په من پر ډیپند دي چیلډرن په من پر ډیپند دي پالیټیشن چې کیم بیا شاید ډیر زیات استعمالای یو بل خلاف نفرت پھیلاو کوي او چې فرقې وجه چې فرقې به دې سیاست چا ار کېږي.
ډاکټر انیلا خان زیاتوی چې د سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره مذهبي او قومي اختلاف ته نور هم وده ورکول کیږي او د هغې په نتیجه کې تشدد او عدم برداشت لا زیاتیږي. ډاکټر سمیع الدین ارمان دغه خبره نور هم وړاندې بوزي او وایي چې د پښتنو په خاوره یو داسې نظریاتي سرمایه کاری شوې ده چې په نتیجه کې د امن، زغم او برداشت صفتونه بدرنګه ګرځول شوي دي. نوموړې نور وایي
د دې ډیر بیلابیل لاملونه دي، څه نظریاتي لاملونه دي، څه انتظامی لاملونه دي، د دې څه نفسیاتي معاشي او سیاسي لاملونه دي. زمونږ په ټولنه کې عدم برداشت تک بغیرتوب ویل کیږي، ظاهر خبره ده چې بیا به هغه معاشره کې زغم تقبولیت څنګه راځي. نو دا یو نظریاتي انویسټمنټ په دې ټولنه کې شوی دی چې دا انساني صفات بدرنګ وګرځولی شي، او د هغې دپاره د دیزی چې کم قبایلي ساختونه او قدرونه دي د هغې نه کار اخیستلی شوی دی.
دا یادونه ورده چې د کال 2023 لپاره د امریکا د حکومت د مذهبي ازادۍ په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ وضع لا خرابېدو لور ته روانه ده. راپور وایي چې ټولنیز تاوتریخوالی او هدپی وجنې هم دوام لري، او په نتیجه کې د مذهبي اقلیتونو یو شمیر غړي وجل شوي او د هغوی د عبادت د ځایونو بې حرمتي شوې ده. د پاکستان اساسي قانون د اقلیتونو ښځو او ماشومانو د حقونو د حفاظت سپارښتنه کوي، خو د حقونو فعالان وایي چې اکثر دغه قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اوس ورځو سوات منګورې ته. چاته چې د سوات ضلع انتظامی په سیدو شریف کې د ښځو لپاره د یوې ځانګړې غونډې تابع کړې وه چې پکې هغوی د بیلابیلو حکومتي څانګو ځایي چارواکو ته نیغ په نیغه د تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلې مسلې وړاندې کړې. د غونډې ګډونوالو میرمنو دا یو ګټور ګام بللې دی او هیلې څرګنده کړې ده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوې ستونزې زر تر زره هواری کی. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکي په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق له وویل
د فیس لپاره کوشش کوي چې دا فیس مونږ طلب کوو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز میټریک کړي داغو ټیچرز دي زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم یا ټوایلیټ تلو نو اوس دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کور نو الته بلاړو او واشروم به یوز کوو بیا براله کلاس ته الته کې کینټین هم سبندوبس نو او سرانو په خپل سامان راوړو پړو به خرڅو.
رابیا چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظرو ایشو چې د منګکان دا ده کنه ځکه چې زموږ خوراکونه ته ارسه تزي چې دوی په هفته کې خامخا دوایی په هر ځی کې واچولای شي. چورال دا یو مشن مونږ ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولای شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریکه ځای مدني پاله سمرین حکیم وکیل رستم مشال ډوبل چې داسې غونډې د خزو لپاره ځکه مهمه دي چې خپلې مسلې نیغ په نیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
د نانا خپلې مسلې کم چې تاڼو ته نشي وړې، عدالت ته نشي وړې، د دې صاحبانو دفتر ته نشي وړې، هغه دلته کې خپلې مسلې کلاو وکي سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي. او چې کومه داسې مسلې چې دا افسران نشي کولای نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول سی دا خو نن سبب یو کوڅه کې بدري سکول دی.
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستیال کمشنر منیر حلیمزی هم په هوا وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ډېر ته وویل چې ډېرې مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامیه په نوټس کې نه وي.
دا کلی کې چهري وشو اوس نو دی کې د دوی ډېرې ایشوز چې کوم وي جنون وي. په دې کې مونږ ته پته ولګی چې را دی لیډیز ته چې څه ایشوز دي هغه څه قسمه دي نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وي، ترانسپورټ ریلیټډ وي، هغه داسې ایشوز وي چې بالکل مونږ دا سایڈ چې دی دا اگنور کړی دی. نو انشاءالله دا ایشوز مونږ نوٹ کړی په منټس کې راوستي او کنسرن ډپارټمنټ چې کوم وو هغه چې کوم موجود وو هغوی ته مونږ ډایرکشن هم ورکړل او چې کوم نو موجود نو هغوی ته مونږ چې دی ریټن کې ډایرکشن ورکړو چې دا سم نظر ته زر حل کولی شي.
ضلع انتظامیه او سوشل ویلفیر اداره وایي چې دغه رنګ د مسلو په ډاکول لپاره هر تحصیل کې اونډې کیږي خو هغې کې صرف سړی برخه اخلي، ځکه دوی اوس هڅې کوي چې صرف د ښځو لپاره ځانګړي غونډې وکړي چې پکې ښځې هم خپلې مسلې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سایم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له نړیوالې مالیاتي ادارې څخه یو وار بیا پور اخلي. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه پور په داسې حال کې اخلي چې په هیواد دننه اقتصادي ستونزې پیچلې شوې دي. تر دې مخکې هم پاکستان دوه شوارې له ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ، د پورونو طریقه کار، د ادارې جوړښت او په کومو ودو کې پاکستان له ایم ایف څخه پورونه اخیستي، په دغه اړه تفصیل د ګلیاز پر راپور کې و.
پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف غړی دی. له دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او په درامداتو د انحصار له وجې دویشتو مواردو کې پاکستان له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. په دې کې تر ټولو وروستی په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ: آی ایم ایف او نړیوال بانک په 1974 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونې او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. آی ایم ایف په رسمي توګه د 1975 کال د دسمبر پر 20مه کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1976 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. آی ایم ایف په 1978 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړل او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد وو چې له دې ادارې څخه پور واخست. آی ایم ایف کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي، یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي، خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای، نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو، روډونو یا د ودانو جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
آی ایم ایف کوم دی چې بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته د بیلنس آف پیمنٹ کرایسیس وایي. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کومه ریوینیو دا دی کې فرق ډېر زیات راشي، نو دغه ګیپ پوره کولو لپاره چې کوم دی آی ایم ایف کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت: د آی ایم ایف رسمي ویب پاڼې تر مخه آی ایم ایف د خپلو ټولو 190 غړي هیوادونو لپاره د دوامدارې مودې او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وایي د آی ایم ایف هر یو غړي هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي. د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه آی ایم ایف ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وایي پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار سوي: که د آی ایم ایف غړي هیواد له معاشي بحران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. آی ایم ایف پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکولو په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له IMF په کومو کومو ادوارو کې پورونه اخستی؟ پاکستان په لومړی وار په 1950 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزی امیر جنرال ایوب خان واکمنی وه. جنرال ایوب خان په 1956 او بیا په 1959 کال کې له IMF د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1961 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له IMF څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1983 او بیا په 1984 او بیا په 1985 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه واری په 1983 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نویمه لسیزه کې بیا جمهوریت بحال شو نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه واری په 1983 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمن شوه نو درې واری یې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه واری له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له IMF څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخاباتو وروسته نواز شریف په واک کې راغلو نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د IMF د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له IMF څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ IMF په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی و چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له IMF څخه دویشت ځلې د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد وای پاکستان له IMF څخه دویشت واری پورونه اخستي خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دغه شرایط چې کمی هغه سختېږي. هم مثال کې طور پر پاکستان چې کوم دی تقریبا اوسه پورې 22 پروګرامونه وکړل. 22 پروګرامونو کې دوی چې څومره وعدې هغې سره کړی وي تقریبا دوی فلفل نه کړی. دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړي دي. هغې
په اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام اوتی وای په اوسني پروګرام کې معاهده شوې ده او IMF په پاکستان ته 1 ارب او 1 کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کېدی شي. دا IMF تازه شرطونه سدي. اقتصاد پوه ډاکټر صمد وای دا لومړی وار دی چې IMF پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا په لومړي ځل باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغې د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده. د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډېر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دی. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې پورم ډیزل باندې ډېر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د IMF پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له سده پاسه درې کلو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې یې روپۍ په دوامداره توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام موتی وای پاکستان کې ډالرو نشتوالی دی او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دی.
ډالر چې کوم پاکستان کې نشته نن د ډالر صورت حال دی چې پاکستان سره ټوټل نه دی حالانکه په کار 24 ارب ډالر دی. نو دا کومو چې پوره کول لپاره لازمی خبره دا ده چې IMF پاکستان ته پیسې ورکي. دا هغه نه پس به نور ملکونه یعنی چین، UAE، قطر او سعودي عرب هم پاکستان لازمی لګي پیسې ورکي چې دا هغه مقدار ویل کیږي چې 14 ارب ډالر دی. نو دا چې پرمختګ نه کیږي دی کې د دې په وجه باندې پاکستان چې دی یو سلاید اغسته دی یعنی د قطر روان دی او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان دا امپورټ هم نشي کولی او پاکستان چې دی نو کم قرضې اخستی دي د هغې ادایګي به هم نشي کولی.
له IMF څخه د قرضې نه میلاویدو له وجې په هغه هیواد کې ګراني هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوي دي.
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ